سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
امریکا غاک د آشنا رادیو درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې د سپینې خبرې خبرونه ته خرغلاست. نن چهارشنبه د اگست 9 نیټه ده. زه احمد شکیب او زما همکار سحر عزیمی د دې خبرونه قربانو یو. هیله ده چې تر یو ساعت پورې چې دغه پروګرام دوام کوي زمونږ ملتیا وکړي. د امریکا د سر پلتون کی یا د سیگار دفتر په یو تازه راپور کې ویل دي چې د افغانستان بانک د طالبانو د حکومت نه جلا یو اداره نه ده، بلکې خپلواکي نه لري او داسې یو میکانیزم هم نه لري چې د پیسو مینځلو او د ترګریزو فعالیتونو د تمویل د مخنیوي لپاره موجود وي، او دغه میکانیزم د نشټوالي له کبله د سیگار سره یو لړ اندېښنې پیدا شوې دي. پروګرام ترس کې پام دې موضوع خبرې کوو.
با عرض سلام وقت بخیر به تمام دوستای عزیز بیننده و شنونده. شما را خوش آمدید میگم به برنامه روکو راست امروز که به میزبانی ما و همکارم برای شما تقدیم میشه. پیش از اینکه به مواردی که همکارم آقای دوست اشاره کردن بپردازیم، از شما میخواییم که مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از همکارم بشنوید و برمیگردیم با دو مهمان گرانقدر که در 50 دقیقه آینده با ایشان در رابطه با وضعیت بانکداری و آنچه ادعای سیگار هست صحبت بیشتر خواهیم کرد.
ویان سید سلیمان شاه د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 13 خپره کړي، ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمیدو په سبب د هغو افغانانو شمېر اوس 60% لوړ شوی چې له اقتصادي زوال، اقلیم د بدلون او بنیادي خدماتو ته محدود لاسرسي په وجه بشري مرستو ته اړ دي. لبل پلاوه د ناروې د مهاجرین شورا په افغانستان او ایران کې د دوامدار وچکالۍ لامل د خلکو پر ژوند منفي اثراتو پر خلاف خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وای چې د افغانستان د پوهنې سکتور د بودیجې کمیدل به د روان 2023 میلادي کال د اګست او اکتوبر په میاشتو کې د کلیوالو ښوونځیو په 3300 ټولګیو کې د زده کړو د بهیر ځنډېدو سبب شي. او چا د سه شنبه په ورځ د زمري په 13 د ټویټر په پاڼه لیکلي چې اوس مهال په دغه ټولګیو کې څه باندې 1,60,000 زده کوونکي چې 250 په سلو کې نجونې دي زده کړې کوي. زمونږ غږ له واشنگټن نه اوري. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو د امنیتي ناکامیو مسؤول نه دی. پاکستانی چارواکي د دې په ځای چې خپل ملکی امنیت ټینګ کړي، دروستي او امنیتی پیښو پړه د افغانانو په غاړه واچوله. په عین وخت کې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه د پاکستان د بشري حقوقو د چارو د وزیر ریاض پیرزاده له قوله نن رپورټ ورکړ چې نوموړی په پاکستان کې دننه په امنیتي پیښو کې د طالبانو د حکومت لاسوهنه نه ویني. د طالبانو یو حکومتي هیئت په استانبول کې په یو اقتصادي کانفرنس کې د ګډون کولو په غرض ترکیې ته ورسېدو. یو آزاد تازه درې میاشتنۍ ارزیابي چې د متحده ایالاتو د حکومت په مالی مرسته سکل په مارچ کې سرته رسېدلې او نتیجې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار کانګرس ته ورسپارلې وایي چې که څه هم چې مرکزي بانک بهتر شوی، خو د طالبانو له حکومت نه په سیاسي توګه مستقل نه دی.
سیګار د سه شنبه په ورځ د اګست په 8 په خپل درې میاشتنۍ رپورټ کې د افغانستان بانک په اداري سیستم کې ګڼې نیمګړتیاوې په ګوته کړې. د سیګار په ارزیابۍ کې ویل سوي د افغانستان بانک د طالبانو د رژیم څخه استقلالیت نه لري او د پیسو مینځلو ضد او ترهګرۍ سره د مالي مرستو مقابلې په برخه کې نیمګړتیاوې پکې شته. د رویټرز خبري اژانس تیره میاشت د ارزیابۍ په هکله رپورټ ورکړی و، خو په هغه وخت کې نتیجه عامه سوې نه وه. د ارزیابۍ په دې معنی چې د واشنگټن لخوا د هغو 3.5 میلیارد ډالرو بیرته ورکولو سره مرسته نه کوي چې په سویس کې په یوه ځانګړي صندوق کې ایښودل سوي دي. د افغانستان د مرکزی بانک د ارزیابۍ مالی لګښت د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو مرستندوی ادارې یا USAID ورکړی و. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
په متحده ایالاتو کې په روانه اونۍ کې د زورورو طوفانونو له کبله لږ تر لږه په څه باندې 1 میلیون خلکو باندې برېښنا پرې شوې. د توپان او بوړبوړکیو څپه چې سخته برېښنا او تالنده هم ورسره ملګري وو د واشنگټن ډي سي په ګډون ګڼ شمېر ایالتونو یې وځپل. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د سه شنبې په ورځ اریزونا ایالت ته ولاړ او د ګرینډ کینین تفریحي ځای سره څیرمه د بومي امریکایانو د مقدس ځمکه د خوندي ساتلو په منظور د 4000 کیلومتره مربع ملي یادګار د جوړولو په مراسمو کې ګډون وکړ. د جاپان مطبوعات وای چې هغه هیواد به له متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سره له سلا مشورې وروسته د فوکوشیما د ړنګې شوې اټومي بټۍ مستعمل اوبه خوشې کړي چې دغه بټۍ د سړولو لپاره ورنه استفاده کېده. د وی ارزیابۍ له مخې د پخواني شوروي اتحاد د سقوط په څیر جیوپولیټیکي پېښې جنگ او یا د حکومت ازمحلال کولی شي ګڼ شمېر خلک له خپل وطن نه بې برخې کړي. په متحده ایالاتو کې 200,000 بې وطنه خلک آباد دي او کینیایي چارواکو له څو قبرونو چې سرسري کنیدل شوی د عیسویانو د یوې فرقې د هغو 400 پیروانو مړي راایستلي چې د خپل مذهبي مشر په خواستې په فاقه کې ژوند کو او له لولګې نه مړه شو. د خبرونو پای.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
درنو اوریدونکو لیدونکو بیا هم خراغلاست. لکه څنګه چې مې د پروګرام په سر کې یادونه وکړه په راتلونکو څه باندې 50 دقیقو کې د خپل ملبنو سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان بانک په اړه د سیګار د اندېښنو په باب بحث لرو. سرجنې په خپرونه کې 2 میلیون رو مهمانی تاسو معرفي کوي او بحث وکړي.
مهمانای بحث امشب ما جناب محترم فرشید حکیمیار تحلیلگر امور اقتصادی و همچنین جناب آقای آذرخش حافظی تحلیلگر امور اقتصادی هستند که هر دو مهمان عزیز با خود روی خط داریم. به موضوع برنامه اگر بپردازیم، در گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان به فعالیت‌های بانک مرکزی افغانستان نیز اشاره شده و آمده که این بانک تحت کنترل طالبان هست و توانایی جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی را در حال حاضر ندارد. از آقای حکیمیار شروع می‌کنیم. جناب آقای حکیمیار صدای ما را می‌شنوین؟
بله، سلام.
بسیار بسیار خوش آمدین. ممنون از شما. تشکر. نظر شما در این رابطه چیست؟ فکر میکنین تا چه حد این موضوع در شرایطی که ما 2 سال از حاکمیت طالبان را سپری میکنیم صدق میکنه؟
ببینید، در کل همینطور که شما یادآور شدین، 2 سال است که گروه طالبان حاکم سیاسی و نظامی افغانستان هستند، ولی متاسفانه اینا نتانستن که حداقل با یک کشور جهان روابط سیاسی ایجاد کنن و نتانستن مشروعیت سیاسی خود در بیرون از افغانستان با کشورهای جهان تامین کنن. علاوه بر او، وقتی که یک کشور شناسایی سیاسی نداشته باشه، نمیتونه تجارت بسیار فعال داشته باشه، نمیتونه نظام بانکداری خود را فعالتر و خوبتر مدیریت کنن. و در کل چون طالبا از یک شیبانی تقریبا غیر مذهبی میاین، به این اساس اینا زمانت شفاف
صدای مرا میشنویم جناب آقای حکیمیار؟ فکر میکنم ما صدای آقای حافظی را در بک‌گراند میشنویم. اگر که آقای حافظی صدای مرا میشنوین؟
بله، صدا شما رو میشنم.
بسیار بسیار به برنامه خوش آمدین. این موضوع از شما هم پرسان میکنیم، اگر در رابطه با شرایط فعلی و آنچه که سیگار ادعا میکنه برای ما بگوین، تا چه حد این اوضاع در حال حاضر در شرایطی که افغانستان قرار دارد، با اینکه چندی پیش به ادعای حکومت ایالات متحده ایمل الزواهری در خاک افغانستان در مرکز کابل هم کشته شده، فکر میکنین این ادعای سیگار تا چه حد واقعیت داره؟
سلام بر شما، همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا. افغانستان طوری که شما فرمودین از 2 سال به این طرف به رسمیت شناخته نشده و سیستم بانکداری ما هم از نظام اقتصادی مالی دنیا بی بهره است و ما از سیستم سویفت استفاده کرده نمیتونیم. داده گرفتای خود از طریق سیستمای رانوی خدمات پولی که مو مسئله صرافی است زمون طریق انجام میتیم و در مجموع نظام اقتصادی ما با مخصوصا در بخش بانکداری با مشکلات زیادی روبرو است. از جمله امو بلاک شدن پولای مردم در موقع بانک است، سپردهای اشخاص افراد که برای ازو جیره‌بندی شده یک تعداد مثلا $200 میدادن و دوره 400 بالا بردن و کسایی که $20 میلیون در حساب خود دارن میگه بیا ما هفته ماهی $25 بگیم و بعضی ها اگر این رقم بکنن 100 سال به کار است تا پیسی خود از بانک بگیرن و این باید تجدید نظر شود. غیر از این کش انفلوئنس یا اون جریان پول در مملکت از بین میره و این خودش بسیار تاثیرات منفی بالای مجموع اقتصاد مملکت داره. و موضوع دومی است که هیچ نوع رابط ما سابق که بود بانک مرکزی افغانستان عضو بورد گورنرهای بانک جهانی بود
بله.
و ما از تمام رخدادهای بین المللی خبر میشنیم و بخش فعال از جامعه بین المللی از لحاظ اقتصاد مالی بودیم. حال ما به دلیل به رسمیت نشناخته شدن و عدم ارتباط بانک مرکزی ما با بانک جهانی ما در او بورد گورنران نیستیم و از رخدادهای جهانی و از امتیازاتی که در وجود داره ما به دور ماندیم.
افزی صاحب زما سلامونه هم بومنه دمده پختن پا تعقیب ده سیگار راپور وی چه ده افغانستان بانک ده طالبان نه استقلالیت نلری افغانستان بانک ده افغانستان ده نظامی و برخه ده و هرو مرو هم دستی چه رئیس ده طالبان ده رهبر لخوا تاکل شوه ده ده که پختن نه پیدا که گیچه اقوی ده استقلالیت ولری ده سیگار ده غن دخنه چون را پزای ده او اساسی چی شده چنگ کولیشی افغانستان بانک مستقل ویسی ده طالبان لنظام سخه
با ده بانداری سیستم پاکلا دوی نظریه شتون لری یو ده ده امریکا او ده اغا ده متعیدین ده چه ده لیبرال دیموکراسی ده چه ده اغا تسنگ ده پا اقتصاد که لیبرالیزم ده او آلتا دوی نړیوال بانک او ایشن ډیولپمنت بانک او پاین زمان کې ایم ایف دوی پورې لري او دوی غوښتي سیستم هم دغه دی چې باید مرکزی بانک دی هیوادونه د حکومت څخه یو برخه دی اما په خپل عمل کې بیا استقلال لري لکه چې پارلمان هم په داسې سیستمونو کې خپل کار کوي که څه هم د دریګون قواو یو برخه ده خو بیا خپل استقلال لري او یو قضایي سیستم هم دغسې دی اما په توتالیتر سیستمونو کې لکه روسیا لکه ځینې نور هیوادونه لکه چین لکه افغانستان اوس مهال دا استقلال نشته دی او دوی مجبور دي چې د بانک مرکزی هم د دولتي ادارې یو برخه ده
بله.
مخکې د قانون بانکداری د افغانستان له مخې هغه گورنر د بانک مرکزی یا رئیس عمومي د بانک مرکزی د جمهور رئیس لخوا تصویب د شورای عالی د بانک څخه پیشنهاد دیدل د هغوی لخوا منظوري ورکول کېده اما رئیس جمهور بې له دلیله نه شول کولی چې مرکزی بانک عمومي رئیس لري هغه باید 15 کاله په خپل وظیفه کې پاتې وای او په خپل کړوړه کې د وزارت مالی تصاصی لاندې نه و او مستقل و او مالی سیاستونه د افغانستان پر مخ بول د بین المللي نورمونو سره سم او د تورم په ضد مبارزه او د کلی سیاست پاکله خپل کاروبار کاوه نو اوس مهال او باید د هغوی په هغه سیستم کې د مرکزی بانک د سنترال بانک رئیس باید یو متخصص او په بین المللي قوانینو ژمن یو څوک اوسي او بیا په سیاسي لحاظ بې طرف وي یعنی کوم اړخونه لري مثلا د کوم معین ګوند پلوي باید ونه اوسي.
افزی صاحب ستاسو تاسو فکر کوم داسې ځکه تشریف لري چې نور غږونه راځي او دا په خپرونه کې نور غږونه په خپرونه کې راځي کیږي چې د خپل موقعیت لطفا لکه بدل کړئ.
بله با جناب آقای حافظی ادامه میدیم برنامه را برمیگردیم به ایشان با آقای حکیمیار برنامه را ادامه میدیم. فکر میکنم موقعیت آقای حافظی در شرایطی هست که کمک صدا در اطرافشان زیادتر هست. جناب آقای حکیمیار آقای حافظی اشاره کردند به موضوع جریان پول و آنچه که جیره‌بندی پول در حال حاضر در افغانستان هست و موضوع تبادلات سویفت که افغانستان به خاطر آنکه مشروعیت نداره و بانک مرکزی با بانک جهانی ارتباطش برهم زده، فعلا از او مستفید شده نمیتونم. در رابطه با جریان پول در افغانستان بگوین، این وضعیت دو سال کماکان ادامه داشته، پیش بینی ها خیلی بدتر از این چیزی بود که امروز ما شاهدش هستیم. فکر میکنین این ثبات تقریبا میانه ای که فعلا ما او را شاهد هستیم در بازار اقتصادی افغانستان از کجا می آید و تا چی وقت این قسم امکان پذیر است که باقی بمانه؟
قیمت پول افغانی در مقایسه با پولای کشورهای همسایه ثابت باقی مانده و حتی ارزش بالاتر رفته در چند در یک سال گذشته. و دلیل نیست، دلیل داره. یک دلیلش این است که مو 9.5 میلیارد دلار پیسی که ما داشتیم او به قوت خود باقی است و تقریبا 100 میلیون دیگه به او اضافه شده، اما که انترست یا امو سودش گرفته شده. و او پولا درست است که داره در بلاک است، ولی که هنوز با امو گرانتی لیتری که بر مبنای از او صادر شده و پول افغانی را قیمت شد تثبیت کرده، اما به قوت خود باقی است، هنوز او گرانتی لیتر باطل نشده. دومی که هر هفته در حدود 40 میلیون دلار به شکل فیزیکی بر افغانستان داده میشه، این پیسه هم در بازار تزریق میشه و مازاد افغانی که در بازار است جمع‌آوری میشه و با مو از طریق سیستم خدمات پولی که صرافی است پول با بازار جریان پیدا میکنه و مو واردات را که ما از خارج داریم او را تامین میکنه و با کسر چی دچار نیستیم. علاوه با بعضی عواید پنهانی دیگه هم هست، از جمله مثلا افغانای مقیم خارج بین 1.7 تا 2.5 میلیارد دلار سالانه به خانواده خود کمک میکنن و این پول هم برای ثبات پول افغانی چون پول سخت است میای و به افغانی تبدیل میشه و در افغانستان مصرف میشه، این هم بسیار کمک میکنم. و دلیل سومش این است که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم واردات ما کم شده و صادرات ما زیاد شده، از جمله مواد معدنی به شکل بسیار زیادی صادر میشه و حالا صادرات ما کمتر از 80 میلیون دلار بود، حالا بالای 2 میلیارد است. این هم مکسی بیلانس تجارت خارجی ما را کم میکنه و توازن بیلانس تجارت تا کمک میکنه و در نتیجه سبب میشه که پول تقاضا برای پول خارجی در بازار کم باشه و از به این خاطر ثبات کلی باقی مانده. خود دلیل عمده شونمو بودن ذخایر استراتژیک ماست و در پالی از همی تزریق 40 میلیون دلار و پایین بودن قدرت خرید و کسر واردات.
سپاس ممنون. آقای دوست شما بفرمایید ادامه سوالی که داشتین.
بیشتر تشکر حافظی صاحب دتاسنا مننه کوم کتم لکس در بک‌گراوند کې اوسم مونږ غاورو هیله ده چې د بل پختنه په جریان کې دا ستونزه رافه شي. حکیمیار صاحب ستاسو په نظر د پیسو د منځلو د مخنیوي لپاره او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت او د افغانستان بانک څه باید وکړي او څه کړي تر اوسه پورې؟ حکیمیار صاحب؟
بله، صدای شما را میشنوین؟
بله، ما صدای شما را میشنویم. شما سوال ما گرفتین؟
بله، من صدای شما را سوال شما را گرفتم.
مهربانی.
ببینین وقتی که ما مثلا گروه های سیاسی حاکم در کشور به نام دولت یاد میکنن یا حکومت، او زمانی است که هم از طرف کشورهای جامعه بین المللی شناخته شده و هم از داخل کشورها مشمول افغانستان مشروعیت داخلی دارند. گروه طالبان یک گروه جنگی هستند، توان تخریبی بسیار بالا دارند، آمدن افغانستان را به زور گرفتند، ولی نه چنانچه که برنامه خوب اقتصادی و سیاسی در داخل افغانستان داشتند که به نوع یک مشروعیت عمومی پیدا کنند و نه هم در سطح بین المللی نتانستن یک مشروعیت سیاسی پیدا کنند. بنابراین وقتی که ما میگیم گروه های مثلا تروریستی که او را مثلا شاید شبکه بین المللی القاعده یا دیگرها را یاد میکنیم، همین فعلا چندین نفر داخل بانک مرکزی طالبان تحت تحریم کشورهای بین المللی هستند، خود رهبرهای سیاسی طالبان به بنام گروه های تروریستی هستند. بنابراین در کل تفریق ای که طالبان هنوز مردمایی هستند که قبول شده به نظام بین المللی و مردم افغانستان و هیچ جا بک‌گراند ندارن و اینا توسط رای مردم آمدن
یعنی حکومت مردمی هستن نیستن. برای سوال بسیار در نفس خودش یک کمی پیچیده است که آدم خود یعنی نمیتونه ما طالبان رو بگیم که همه مثل تکی سفید پاک هستن و تمام آدمای خراب گروه القاعده هستن. طالبان خودشان امروز نتونستن به بیرون ثابت بسازن که اینا میتونن رهبرای سیاسی باشن. برای این در کل یک مشکل کلان سیاسی در یک نقطه است، ولی وقتی که مثلا میرسه روی بانک مرکزی افغانستان که فعلا تمام مدیریت بانک مرکزی توسط گروه طالبان است، بنان او هم شدیداً زیر سوال میبره. و حافظی صاحب هم خوب گفتن کشورهای در کل غیر دموکراتیک به شمول روسیه و مثلا ایران و کوریای شمالی و مثلا تا اندازه زیاد پاکستان، اینا همگی از اینا کشورهایی هستن که بانک مرکزیشان شامل ماشین دولت است. بنان به او رده بندی افغانستان به مراتب در درجه پایین تر میایه که اصلا نه تنها بانک مرکزی، حتی بانک های خصوصی که مستقل هستن بدون اجازه بانک مرکزی و بدون مثلا مدیریت طالبان اصلا کار کردن نمیتونن. بنان در یک گپ کل نظام بانکداری و نظام سیاسی در افغانستان یک نظام ناکام بوده در این دو سال، ولی همین نیمبند کمه بیشی که میره و هم چند عاملی است که آویزه برش اشاره کرد، ولی ما در کل فکر میکنیم که نظام خیلی ناکام بوده و روز بروز این انحطاط ادامه داره.
جناب آقای حکیمیار، در ادامه من پرسش داشتم، شما اشاره کردین به وضعیت سیاسی که فعلا در افغانستان حاکم هست و ارتباط مستقیمش با شرایط اقتصادی. آقای آفریزی اشاره داشتن به بهبود موضوع کسر بیلانس تجارتی که در افغانستان در گذشته داشتیم، افزایش اقتصاد در افزایش صادرات در افغانستان و بهبود شرایط. نظر شما در این رابطه چیست؟
آفریزی گفتن که سویفت در افغانستان فعال نیست، بلکه سویفت یک نظام بین المللی است که انتقالات جریان داره. به این معنی که فعلا شما میتونین از داخل آمریکا به افغانستان پول انتقال بدین به بانک اکاونت، چی مثلا بانک غزنفر بانک باشه یا ری آی بی باشه یا دیگه بانک ها باشه. به این معنی که سویفت فعال است. سویفت اونم یک سیستمی است که وقتی که شما میگین که مثلا $1,000,000 شما از آمریکا روان میکنین به یک شرکت خود در افغانستان، اونم سویفت یک نظام بین المللی است که میگه خب اینی قدر پول از اینی حساب بگیرید به این حساب انتقال بدین، او فعال است.
اما برداشتش
شما ویدراول کردن نمیتونید.
بله، برداشت اون
برداشتش بتی است.
بله،
بران یک دربازه واز است، آب میره ولی از اون طرف آب و بسا با کنترول کم. دلیل شامی است که طالبان نگران هستن از وقتی که سیستم باز بسازن، چون امنیت سیاسی نیست، مردم امنیت روانی نداره، زمینی سرمایه‌گذاری نیست، مردم تمام وجوهات خود یا نقدینگی مالی را از داخل سیستم بیرون میکنن. اینا به خاطر محدودیت ایجاد کردن
و در واقع همین محدودیت برداشت در دو سال اخیر هم یک در واقع یک بازدارنده مردم از گرفتن پول و در شرایط خارج شدن از افغانستان هست.
دقیقاً اینا میفهمن طالبا که یگانه راهی که عدی اقل امید بازار نیمبند نگاه کنن امی از که اجازه ندن که مردم تمام پول یک دفعه بیرون کنن.
و فکر میکنین در بخش با معذرت و فکر میکنین در بخش پلاندیزی این نو بازی استراتژیکی که از نظر اقتصادی مردم در این حالت قرار بدن، طالبان چگونه تانستن این را مدیریت کنن؟ از یک تفکر است که خودشان فکر میکنین برش با توجه به این که طالبا تجربه حکومتداری در گذشته را داشتن و در دوره گذشته هم مردم با شرط اقتصادی بسیار بغرنج سپری میکردن ایامشان، فکر میکنین این دفعه چگونه به این نتیجه رسیدن که داده های مردم افغانستان در بانک ها به یک شکلی به گروگان بگیرن که اجازه خروج به مردم داده نشه؟
به نظر من فوق العاده سوال مهم از خانم عزیزی. من با بانکدارا، اکثریت بانکدارای افغانستان رابطه بسیار نزدیک دارم و بسیار بحث ها داریم با هم دیگر، با اکثریت تجار ملی که چی اونا در افغانستان هستن یا در دبی هستن یا در ترکیه هستن یا اونا در واشنگتن هستن، من رابطه خیلی نزدیک دارم. آنچه که ما شنیدیم از این تجار ملی و از بانکدارایی است که میگن روزی که طالبان داخل افغانستان آمدن، کسای تحت که اکثرا متخصصین مالی پاکستانی بودن آمدن، مگر اینا اینقدر دقیق اینا تخصص بانکداری داشتن که وقتی که آمدن اینا با بسیار آمادگی فوق العاده از قبل تمام جزئیات و کتابها و حسابات و لجرای بانک چنان به جزئیات اینا بیرون کردن و چنان به جزئیات همه چیز اینا تحت کنترل گرفتن که اصلا فکر میکردی که ماها قبل اینا لیست داشتن، معلومات داشتن که پول کدام اکانت ها رو بند کنن، کدام اکانت ها رو کنترل کنن، پول در کجا هست، نقاط ضعف و قدرت بانک در کجا هست، چی در داخل بانک مرکزی و چی هم کنترل از نو بر که به بانک های خصوصی دیگه. بنان یک گروه متخصص را که از قبل آمادگی از این که داشتن، معلومات دقیق داشتن، اینا داخل سیستم کردن و فعلا همونمون گروه متخصص که شاید طالبا باشن، شاید متخصصین پاکستانی باشن که فعلا بر طالبا کار میکنن، اینا تمام نظام بانکداری هم بانک مرکزی را و هم دیگه بانک های خصوصی را تحت کنترل خود دارن. خیلی نقطه دقیق است و این گپی است که ما دقیقا از بانکدارا و تجار ملی شنیدیم که اینا چطور تمام حسابات و جزئیات بانک را تحت کنترل دارن.
سپاس، ممنون از شما، تشکر.
آفیزی صاحب، بیرته تاسو ته ګرځو. سیگار په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان بانک د طالبانو د رژیم څخه ځکه مستقل نه دی چې مشري د دریو طالب چارواکو لخوا کیږي او دغه چارواکي د ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو په تور لیست کې دوی نمونه شامل دي. تاسو د افغانستان بانک د رهبری په اړه څه معلومات لري؟ دغه درې چارواکي څوک دي؟ دوی په بانکداری کې او یا په مجموع کې په اقتصادي او مالی سیستم کې څونه تجربه لري؟ حافظی صاحب،
عرض وکړم چې د اوسنۍ د بانکداری نظام د افغانستان د طالبانو سره دی او دوی خپل نفر هلته چې دوی د اعتماد وړ دی مقرر کړی دی او کاروبار دی هغه په لوس پلاس کې دی او دا ټکنوکراتان یا هغه خلک چې تخصص لري او دوی سره اړیکه نه لري اوس مهال په دغه موقف کې قرار نه لري. حال دا چې د سیګار چوي سي سیګار خو خپل معیارونه وایي چې د دې معیار دي چې د امریکا په مشرتابه د نړیوال بانک سیستم دی او د IMF سیستم دا ورتختونه دي چې په هغه کې ډیر شرایط شتون لري. نو هغه شرایط پکې نشته دي. اوس مثلا د طالبانو او بانکداران خلق نه دي چې بانکی او اقتصادي په مالی اقتصاد کې تخصص ولري او سابقه دي کار کسه هم ده. اوسنۍ رئیس د بانک چې دی هغه بدري دی په خپل مخ کې وزیر مالیه پات شوی دی او د طالبانو د خزاني امین یا مسؤول و ولی د دې تخصص په کله هیڅ نه دی ویل شوی چې د بانکداری سیستم کې او په د مالی چارو کې د پرست سفر سلری خوای چې مولوی فلانی مولوی بدری ورته وای.
بله، بل خبره چې حکیمیار صاحب ورته اشاره وکړه او جدن د تعامل او د دقت ور دغه د چې دول چې د افغانستان بانک او یا د افغانستان د نورو بانکونو د څېړلو ورځبې لپاره یو ډله راغلې و او ظاهران دغه ډله ښکاری چې پاکستانی متخصصین دی. د حکیم یاسر په وینا په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟ دغه نظام د چا په لاس چلیږي اوس؟
دا نظام خو مخکې تاسیس شوی دی او فول اتومات دی او دا سیستمونه ټول ډیجیټل دی.
بله،
او چلوون کې باید آی کیو سی اس یو سوبجیکټ په د انفورماتیک باندې پوه سره وي. اغه کولی شي د یو کارمن په هاي سال تکار وکړي. خو بیا سیاستونه او لوی سیاستونه خو د طالبانو د رهبری لخوا تاکل کیږي او د مرکزی بانک د گورنر یا رئیس عمومي رئیس لخوا پلی کیږي. نو سیستم خو په خپله کار کوي. نو دا چې څوک دلته کار کوي خو زه ډیر معلومات پکې نه لرم، اما دا ویلی شم چې دا بانک د طالبانو د حکومت یو برخه ده او هغه استقلال چې په دا غربي سیستم کې شتون لري او دا د IMF او د ورلد بانک معیارونه پکې دي هغه کې دا نه راځي.
بله،
ممنون از شما. جناب آقای حکیمیار، شما اشاره بسیار مفصلی داشتین به نحوه حکومتداری بانکی که فعلا در افغانستان وجود دارم. اگر ما یک مقایسه داشته باشیم این وضعیتی که امروز وجود داره با 2 سال گذشته و قبل از 2 سال گذشته که در افغانستان تا یک حد سیستم بانکداری به شکل استانداردش وجود داشت، فکر میکنین اگر قرار باشد سرگزینی‌های بهتری تمرکز شود چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
من فکر کنم که خود نظام اقتصادی، با وجود که ما همیشه نظام اقتصادی را کوشش میکنیم از بحث سیاسی بیرون نگاه کنیم، ولی در هیچ کشور جهان شما نمیتونین بحث توسعه اقتصادی را، رشد بانکداری را که یک بخش از توسعه اقتصادی است، از نظام سیاسی بیرون نگاه کنید. حتی در داخل آمریکا در کشورهای پیشرفته اقتصادی و سیاسی، وقتی که شما میبینید که سیاست همیشه تداخل همیشه داشته در داخل نظام‌های مالی و بانکداری و اینا پالیسی‌های کلان را تعیین میکنن، از ترکیه شروع تا به خود آمریکا، بارها ترامپ با مثلا رئیس بانک مرکزی آمریکا در کشمکش بود که مثلا زیاد اینترست ریت بالا نبرن یا مون نرخ بهره را که مثلا مردم کار خود از دست نده. ولی آنچه میرسه در ارتباط به افغانستان خو 100% تمام توسعه اقتصادی رابطه مستقیم داره به کنترل سیاست. هر قدر نظام سیاسی از قندار که فعلا مرکزیتش است زمینه ساز رشد مثلا اقتصادی باشه و آزادی های بیشتر بتن، به ویژه مثلا آزادی خانم ها در سکتور کاری که نصف جامعه تقریبا فلج است، مثلا دخترها هم از مکتب ماندن که اینا بزرگترین یک زایه کلان اقتصادی در دراز مدت است. اینا کارهای کلان سیاسی هستند که میتونه زمینه ساز دلگرمی تجار ملی در داخل افغانستان و در بیرون باشه. و در این زمان طالبان در این 2 سال ناموفق بودن که حداقل روابط سیاسی با کشورهای جهان ایجاد کنند. هرگاه این پروسه ادامه پیدا کنه، خود افغانستان از نظام کلان بانکداری محروم بوده، تجارت ما تجارت توسعه یافته نیست، مردم روبروز از افغانستان بیرون میبرند، تجار ملی ثروت خود بیرون میکنند. اینا مؤلفه های کلانی است که رابطه مستقیم در تصمیم گیری سیاسی داره و اینا میتونه تاثیرگذاری مثبت و منفی روی توسعه اقتصادی و بخصوص رشد نظام بانکداری و پولی مالی در داخل افغانستان باشه.
مننه حافظی صاحب. بیرته ګرځو تاسو ته، اوس د افغانستان بانک تاسو په نظر څه وکی؟ ځکه چې د سیګار په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانک په چارو کې لاسوهنه کیږي. لاسوهنه خو پریده چې رهبری د طالبانو په لاس کې ده، نو هرو مرو هغوی خپل غلری خپل خبره کوي په مسایلو باندې. دا په تر کله دوام کوي او طالبان باید څه وکړي چې دا باندې نو ته په یو ډول ځواب وي؟ حافظی صاحب زمون غاغوري
bale
تاسو زمون غاغوري
زه تاسو غاغورم bale
تاسو پښتنه مو واخیستله کب تکرار کوم
تکرار
کوي ځکه چې قط شو یو شی به صحیح. حافظ صاحب ما پښتنه وکړه چې سیګار په خپل راپور کې د افغانستان په مرکزی بانک کې د طالبانو د لاسوهنو په اړه اندېښنه ښودلې ده، اوس د دې لپاره چې دغه اندېښنې رفع شي او یو څه تغییر یا بدلون راشي، طالبان باید څه وکړي چې هغه د منلو وړ وي د نړیوال ټولنې لپاره؟
خو داسې دي چې اول خو طالبان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوي نه دي، او کله چې یو هیواد په رسمیت نه پیژندل کېږي پر هغه باندې د کنوانسیونونه او بین المللي قوانین، حقوقي قوانین دي، اقتصادي قوانین، خو د هغې د تطبیق څخه ډېر اطمینان نشته دی، ځکه چې بین المللي ټولنه هلته رسما حضور نه لري. پرته له یو څو هیوادونو چې هلته خپل سفارتخانو پرانیستي دي، نور د مقتدر زبرځواکونه لکه امریکې، لکه اتحادیه اروپا او نور هیوادونه هلته ډېر یو خو په رسمیت نه دی پېژندل شوي، او یو دولت چې په رسمیت ونه پېژندل شي نو هغه خو بیا څه نه لري، یعنی رسمی شتون نه لري په لحاظ. په دې خاطر باندې دا خو یو ګډوډ خبره ده چې دوی ځان ته ژمنتیا نه دي تعین کړي چې موږ به دا کار وکړو، هغه کار وکړو، زکه چې وی چې ما پرسمته بیزنه بیا ز تاسو قوانین ته غاره اجدم نو دغه یو مشکل دی او پرسمه پیژندنه هم خپل معیارونه لري د بینوري قانون لمخې او هغه کنوانسیون حقوق بشر دی بیا مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر دی د ملل متحد منشور دی او نور مسائل دي چې په هغه کې د دوی کروله هغه قوانین سره په تکرار کې دي نو تر اوسه پورې او دا په خپله د تشه چې دا عدم قانونیت دی حکومت دی دا خو د ورسان لپاره یو غمیزه ده ځکه چې دا حکومت خو شتون لري اما حق دې نه لري چې په بینالمللي معافلو کې د افغانستان دګټو څخه دفاع وکړي او دوی په هغه باندې هم ډېر پروا نه لري چې بینالمللي ټولنه دوی په رسمیت پیژني یا نه پیژني او حال دا چې دا دولت چې په رسمیت ونه پیژندل شي دا خلک مشکلات سره مخامخ کیږي دا خلک دي چې د اقتصادي ودې لپاره ورته کار نه کوي بیکاري په خپل ځای پاتې کیږي دا انویسټمنت یا پانګونه نه کیږي په هیواد کې او د مونږ د بینالمللي مالی منابعو څخه استقراض نشو کولای خپل د ملي پروژې او غوړو چې جوړ کړو دغه لپاره خو پیسې په یوازې په د داخلي منابعو کې محدود پات شوې او په دې خاطر باندې په اول ګام کې افغانستان یو سیاسي مشروع او عملی او رسمي ادرس ته ضرورت لري پرته له سیاسي رسمي او مشروع ادرس د افغانستان اقتصادي وده ناشونی دی او د بندري سیستم هم په سمه توګه کار نه شي کولای ځکه چې بینالمللي مالی سیستم څخه بهر پاتې دي
سپاس فرمود ممنون از شما جناب آقای حافظی آقای حکیمیار تازه ترین گزارش بانک جهانی که در جون سال 2023 نشر شده درباره اقتصاد افغانستان یک نگاه نسبتا مثبت داشته در این گزارش از کاهش نرخ تورم ثبات ارزی پرداخت به موقع معاشات حقوق دسترسی بهتر و سپرده های بانکی بالا رفتن درآمد داخلی مالیه بهتر همچنین واردات و بالا رفتن حجم صادرات از شاخص های عمده این گزارش بوده جناب آقای حافظی هم اشاره داشتن و بعضی موارد از همین نمونه به نظر شما این موارد در حالی که یک کشور 50% از نفوسش حتی مسئولیت غذایی ندارن در حال حاضر چقدر پارادوکس نشان میده آیا این برمیگرده به خلای معلوماتی که فعلا در افغانستان وجود داره یا فکر میکنین واقعا اقتصاد افغانستان از آنچه که در دوره جمهوریت ما شاهدش بودیم بهتر بوده
خیلی نقطه خوب اشاره کردیم ما چندین جلساتی که با مدیرای ارشد بانک جهانی در واشنگتن داشتیم یک سری مسائلی را که یادآور میشن دقیق است به طور مثال در دوره جمهوریت بدون شک یک سری سکتورها رشد خیلی خوب داشت ولی ما یک سری مشکلات خیلی جدی هم داشتیم به ویژه مثلا فاسد بودن نظام مثلا خود پلیس افغانستان و که یک مانع کلان یا مثلا گمرکات افغانستان اینا به حد فاسد بودن که مثلا تجار ملی بسیار باید پول زیاد مصرف میکرد تا اجناس را بیرون روان میکرد و یا همچی در وقتی که اجناس را وارد میکرد اینا باید خیلی پول میدادن و ولی این کار طالبات اگراندازی خوب به نظر ما مدیریت کردن کاهش نظام مثلا رشوت خوری و یا هم سهولت سازی پروسه صادرات و واردات در تجار ملی یک مقدار که اینا تانستن خوب کار کنن و این اگراندازی یک نرم عامه است که وقتی که یک نظام تغییر میکنه نظام جدید میایه و اینا تازه نفس هستن اینا همیشه در تلاش ازی هستن که کارکرد خوب انجام بدن به این معنا که در آغاز و جوانی یک پروسه هستن و نظام جمهوری خیلی فاسد شده بود در روزهای آخر گویی در قدم و مدیریت ضعیف سیاسی را نشان میداد بخصوص در سکتور مالی افغانستان این گپای خوبی هم صورت گرفته اینا تانستن تا اگه اندازه یک سری مسائل کنترل کنن که اینا خودش میزان عواید از گمرکات به جای از اینکه در جیب اشخاص بره تانستن در داخل نظام مالی بیارن یا مثلا وقتی که زمینه ساز سهولت مثلا واردات و صادرات باشن، اینی عباد خوبی بوده که من شنیدم از اراکن بالا رتبه خود بانک جهانی که در این مورد خوشبینی بوده، ولی خوشبینی ها میتونست زیادتر باشد، توسعه‌تر باشد، که متاسفانه در عباد دیگه باز طالبا ضعفای خیلی جدی داشتن، مثلا محروم ساختن دخترها از مکتب و یا خواهرها را از سکتور اقتصادی بیرون کردن، که اینا دیدگاه های مذهبی تند از اینا با سبب میشه که حداقل اگر اینا در تلاش بهبود روابط باشن و در تلاش بهبود کشورداری باشن، در چند مورد اگر خوب کار کرده بتانن، باز در مورد دیگه خیلی مدیریت خوب کرده نتانستن، که در آخر روز آنچه که مهم است این است که باز تصویر کلانه که میبینیم، حتی کارهای خوب از اینا تدشوهای مسائل کلان دیگه قرار میگیره و همیشه نادیده گرفته میشه.
مننه حکیمیار صاحب. حافظی صاحب، در پروگرام پایت اصلا یا در بحث پایت تقریبا لحظ دقیقه وقت پاته، او غواړو چې په دې لس د خو کې د افغانستان د شتمنیو په اړه بحث وکړو چې دلته په متحده ایالاتونو کې ضبط شوي دي. ستاسو په نظر د دغه اوو میلیارد شاوخوا اوو میلیارد ډالرو برخلیک څنګه کیږي؟ د دې نه څه ګټه ترلاسه کیدی شي؟ او دا به تر کله پورې د بهرني بندیز او یا محدودیت سره مخامخ وي؟
اول خو باید ارزو کوم چې دا پیسې ضبط شوی نه دي، دا پیسې په حاله د تعلیق دي. او درې نیم میلیارد ډالر د دغه پیسې صندوق امانی ته ورکړل شوی دي. صندوق امانی معنی دا چې په سویس کریډیټ بانک کې دا انتقال شوی دي، او هلته تقریبا شاوخوا سل میلیون ډالر ګټه هم کړی، چې درې نیم میلیارد وو او درې اشاره شپږ میلیارد دی، چې ځینې لګښتونه لکه د افغاني د بانکنو چاپول او ځینې حق الزحمه دي، ځینې باید تادیه کړي، د هغه پیسې څخه ورکړل شوي دي. نو دا پیسې خوندي دي په خپل ځای کې دي، ځکه د افغاني ثبات تر اوسه پورې خپل ځای کې دي، ځکه چې هغه ګرنتلیکار چې دغه پیسې د شتون په دلیل صادر شوي دي تر اوسه پورې باطل شوي نه دي.
صحیح. دا سی ویل چې سل میلیون ډالر ګټه کړې ده، دغه ګټه چاته رسیږي؟ او د پیسو د چاپ مسله ته مهمه اشاره وکړه، د پیسو د چاپولو صلاحیت رومرو د افغانستان بانک سره ده، اوس د افغانستان پیسې چیرې چاپیږي او دغه میکانیزم په څه ډول ده؟
دا پیسې خو یو روتین سلری چې پیسې زړیږي او زړی پیسې راټولیږي، هغه ته ورواچول کی چې متاسفانه مخکې هم چې دا پیسې زړیدلی دا پیسې ته ور نه چول کېدل، بیرته جریان پولی ته بغیر ځکه افغانی ډیر مندرس وو او د راکړې ورکړې لپاره ډیر ستونزمن وو، او مخکې کنی حکومت یو څه قرارداد کړی وو د بلتیک هیوادونو سره، اول خود دوی نه ورکاو، بیا وروسته د امریکایانو د اجازه سره سم دوی لپاره یو لس میلیارد افغانۍ لکه چې چاپ شو، او نور هم لکه چاپیږي تر سل میلیارد پورې امکان لري چې دا پیسې چاپ شي، او دا پیسې د هماغه سل میلیون ډالر څخه توافق شوي چې ورکړل شي. مثلا ورلد بانک او پاین زمان کې دا فدرال ریزرو بانک اف امریکا دوی دا منلي دي چې هغه پیسې د دوی لخوا ورکړل شي، او دوی ویلي چې دا مندرس پیسې یا دا زړی پیسې د راکلا ورته او د پول د کش انفلوئنس یا د پیسې د جریان مخنیوي کوي، نو د دې لپاره چې دا اقتصاد بالکل په ټپ نه دريږي باید دا نوې بانک نوټونه افغانستان ته راشي او توزیع شي. یو مرحله تر سره شوې تر اوسه، او نور دا پیسې هلته په خپل ځای کې دي. یو شی وایم چې دا ریزرو استراتیژیک پیسې کوم چې شتون لري هغه د مصرف لپاره نه دی، هغه د لپاره نه دی چې عادي انکشافي بودجه په هغه باندې تمویل شي، هغه د افغانستان د اعتبار لپاره دی او د افغانستان د کرنسی دی تثبیت لپاره دی چې ارزښت یې له لاسه ورنه کړي. که تاسو پام وکړئ پاکستان په جنوري 2022 $1.6 میلیارد ریزرو درلودل. کله چې دا راتیچ شو 3.8 میلیارد نو د پاکستان پیسې نیمایي ته ورسېدل په یو کال کې. نو کچېرې د افغانستان دا ریزرو ونه اوسېږي او ګرانتي لیټر چې د فدرال ریزرو بانک اف امریکا صادر شوي هغه بیرته واخیستل شي او بی اعتبار اعلان شي، دا افغانۍ هم یو لک افغانۍ یو ډالر بشي. نو په دې خاطر باندې یو دلیل عمده دغه دی چې زمونږ پیسې خپل ثبات ساتلې دي او پیسې په حالت د ضبط نه دي، هغه پیسې په حالت د تعلیق دي. او هغه د افغانستان د خلکو شتمني ده، او هغه نه امریکا حق لري چې ضبط کړي او نه د خپل داخلي واکداران د غراغلې چې پیسې په نور مسالې کې ولګوي، ځکه چې هغه اعتبار د بین المللي افغانستان دی او پښتواله د افغاني کرنسی دی.
مننه افیل صاحب. سرجان د پروګرام پایته د بحث پایته تقریبا 15 دقیقې وخت پاتې دی. کاستا سخو خیلی چی در بحث جان بندی کو میرم.
بسیار خوب، بسیار خوب. جناب آقای حکیمیار اشاره داشتن آقای حافظی به موضوع مقدار پولی که به حالت تعلیق از افغانستان هست و اعتبارنامه‌ای که به خاطر این تعلیق این پول بر افغانستان داده شده، با توجه به شرایطی که ما در دو سال اخیر شاهدش بودیم، صحبتایی که بانک جهانی در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان دادن و همچنین سیستم بانکداری که ما در افغانستان شاهدش هستیم، شما شرایط در 6 ماه آینده چطور بررسی میکنین؟ آیا فکر میکنین ما شاید بهبودی خواهیم بود در این وضعیت؟
ببینین امی که اقتصاد افغانستان با وجود که طالبا و گروهشان یک نظام خیلی در حقیقت شکست خورده هستند در اکثریت ابعاد دولتداری، هنوز هم پابرجا است، مانشی است که پس یک پشتیوانه کلان وجود دارد. اونمو در حقیقت خود سیگار هم اشاره کرده بود که هنوز هم کلانترین پول را دولت آمریکا کمک کرده، خود اجازه دادن دسترسی به پول های نو چاپ شده افغانستان در اروپا و دسترسی طالبا به او و تانستان که اینا معاش را بپردازن در حقیقت به مشوره و حمایت آمریکا صورت گرفته. بنان تا زمانی که مثلا آمریکا چی از راه های مستقیم چی هم از راه های غیر مستقیم از طریق ملل متحد به افغانستان کمک میکنه، در حقیقت همین اقتصاد نیمبند را که میبینین هم باز هم با حمایت آمریکا صورت گرفته و تا وقتی که این حمایت های دوام داشته باشه فکر کنین همین پروسه تا یک اندازه موفق است و تا یک اندازه ثبات داره. ولی اگر طالبان نتانند مثلا تا 2-3 سال آینده مشروعیت سیاسی بگیرند بر خود و شاید آمریکایی‌ها را ناامید بسازند، تا یک اندازه هم بسیار ناامید ساختن، بخصوص بسته شدن مکتب و بیرون شدن دخترها از خود سکتور معارف، اینا کارهایی است که آیستش ساعت هم کسایی که طرف امریکایی هایی که طرف داره طالبا بودن هم روز بروز مایوس شده میرن و از امو چی میگن ورژن دوم طالبا ناامید میشن. ولی این امیدی ادامه داده باشه رژیم طالبا ثبات دائمی ندارد.
سپاس ممنون از صحبت های هر دو مهمون عزیز. فکر کنم شکیب جان شما هم صحبتی دارین یا خیر؟
بله، او زبا کتا سجازه در بحث بله حافظی سره جنبندی کوچی و نتیجه تسره ورسی گو خواه حافظی سب در صود خوکی چی مگو تاسی بحثو کو په اکثر مسایلو باندې خبري وشوي. اوس د دې وضعیت د تغییر او بدلون لپاره طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو په نظر که دغه بحث جنبندي کوي چې د دې اندېښنو لپاره حل لارې څه دي او څه باید وشي؟ دوه درې دقیقې وخت تاسو ته لرو، مهرباني سر.
مننه. اول خدای کیمیر صاحب ډېر ښه ټیکټ اشاره وکړل. د دې خبرې په تایید سره زه دا وایم چې اوس هم موقع شته چې اقتصاد د افغانستان د سقوط څخه او د شدید بحران څخه وژغورل شي. او هغه دا دی چې دا د نړیوال راکړه ورکړه یو طرفه جاده نه ده. ځینې مسایل چې هغه نړیوال ارزښتونه دي هغه باید زمونږ د سیاسي نظام لخوا ومنل شي او ځینې امتیازات هغوی موږ ته راکوي. او کچيري دا په همدغه حالت کې پات شي دا بحران زیاتیږي، اوزګاری کچه زیاتیږي. یو دلیل دا دی چې هر کال زموږ په نفوس کې شپږ سوه تر اووه زره سوه افغانان زیاتیږي او دوی کار غواړي، ډوډۍ غواړي او مسکن غواړي. او کچيري هغوی ته دا شیان برابر نشي کچه د فقر زیاتیږي او نارضایتي د خلک زیاتیږي او دوی به شدیدا مخالفت وکي خپل حاکمیت سره. نو په دې خاطر باندې وای چې بتایم شوت به جنگ شو دا دا باید ووسی چې د خلکو معیشت ته باید پاملرنه وشي او هغه پرته له سیاسي مشروع او مقتدر بستر څخه امکان نه لري چې د دنیا ته مجمنوي او زمونږ د افغانستان د خلکو لپاره هم د تایید واوي.
ممنون. سپاس فراوان از جناب آقای حافظی و آقای حکیمیار از بحث امروز. بسیار زیاد لذت بردیم. بسیار همه جانبه بود. برای من شخصا بسیار پربار بود. مواردی که من خودم اطلاعی نداشتم. تشکر از همراهی هر دو مهمان عزیز ما. میریم به خبرهایی که همکارم برای دوستای شنونده ترتیب دادن و از مهمانهای عزیز هم رخصت میگیریم و ممنون هستیم که در برنامه اشتراک کردن.
جناب حکیمیار صاحب و جناب حافظی صاحب ډیره ډیره زیاته مننه چې پدې بحث کې مو را سره برخه واخسته. تاسو ته خوشاله ورځ او خوشاله شپه غواړم. خدای پامان.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا بر بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که با وجود دخالت طالبان در کمک ها، ایالات متحده در دو سال گذشته نزدیک به 2.35 میلیارد دلار به افغان ها کمک کرده است. سیگار در 60مین گزارش خود به کنگرس ایالات متحده که دیروز منتشر شد نوشته است که طالبان از کمک های بین المللی به افغان ها سوء استفاده می کنند. در این گزارش به نقل از چند مقام سازمان ملل متحد گفته شده که طالبان در برنامه های نهادهای کمک رسان نفوذ کرده و عملا بر کار آنان تأثیر گذاشتند. در این گزارش اظهارات تعداد از نهادهای کمک رسان نیز نقل شده که به سیگار گفتند مداخله طالبان در کمک های بشردوستانه باعث شده است که کمک ها به نیازمندان نرسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه شنبه 8 آگست بار دیگر گفت که حکومت پاکستان به جای اینکه امنیت خود را تقویت کند و جلب حملات مرگبار را در آن کشور بگیرد، اداره طالبان را متهم می کند. این اظهارات مجاهد پس از آن بیان شد که اسلام آباد ادعا کرده است که پس از رسیدن طالبان در افغانستان، رهبران تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های شورشی پایگاه های عملیاتیشان را به این کشور انتقال داده اند. مجاهد با نشر بیانیه ای گفته است که اداره طالبان کاملا این ادعاها را رد می کند و به مقام های پاکستانی یادآوری می کند که افغانستان کشوری است که تازه از جنگ های طولانی بیرون آمده و در هیچ کشور دیگری خصوصا کشورهای همسایه خواهان ناامنی نیست. در اعلامیه تاکید شده که طالبان اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان برخلاف امنیت کدام کشور دیگری استفاده شود. منشی عمومی شورای پناهندگان ناروی می گوید که خشکسالی های فاجعه بار و طولانی مدت در افغانستان و ایران یک تهدید جدی برای ثبات تمام منطقه است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
یان انگلند به تازگی گفته است که این خشکسالی ها خطر جابجایی آوارگان بین دو کشور را افزایش می دهد و به گفته وی رسیدگی به آن نیازمند کمک، سرمایه گذاری، بهبودی مدیریت آب و تغییر معیشت است. انگلند گفته است که هزاران افغان که قبلا آواره شدند در خطر جدی قرار دارند، مگر اینکه اکنون برای جلوگیری از وخامت بیشتر اقدام شود. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در حدود 9.2 میلیون افغان در جهان به گونه اجباری آواره شدند که از این میان کم و بیش 5.6 میلیون آن افغان هایی هستند که در وضعیت مشابه به پناهندگی قرار دارند و 3.25 میلیون افغان در داخل افغانستان آواره شدند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایران روز سه شنبه 8 ماه آگست گفت که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی را در شهر مزار شریف محکوم کرده و آن را ضد انسانی خوانده است. 8 دیپلمات ایرانی به تاریخ 8 ماه آگست سال 1998 میلادی در زمانی که طالبان در حاکمیت نخستشان بر افغانستان ولایت بلخ را تصرف کردند، توسط افراد مسلح در قنصلگری آن کشور در شهر مزار شریف کشته شدند. وزیر خارجه ایران دقیقا مشخص نکرد که چی زمانی برای نخستین بار با متقی دیدار کرده بود. طالبان تا کنون در مورد این اظهارات وزیر خارجه ایران تبصره نکرده اند. مقام های روسی امروز چهارشنبه گفتند که دفاعی هوایی آن کشور دو طیاره بی پیلوت را که هدف آن مسکو بود شب هنگام کشف و خنثی کرده است. روس ها این حمله را تلاش اوکراین برای هدف قرار دادن مسکو و کشاندن جنگ به این منطقه عنوان کرده اند. وزارت دفاع روسیه این رویداد را یک حمله تروریستی عنوان کرده و گفته است که قبل از رسیدن به هدف این طیاره ها از بین برده شده است. شاروال شهر مسکو گفته است که این حمله طیاره های بی پیلوت تلفات در پی نداشته است. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه این روز چهارشنبه گفت که روسیه نیروهایش را در سرحدات با فنلند به دلیل پیوستن فنلند به پیمان ناتو تشدید می بخشد و اضافه کرد که پولند یک عضو ناتو پلانهایی را برای ارتقای ظرفیت نظامیش اعلام کرده و او انتظار می برد که نیروهای ناتو و تسلیحات به فنلند نیز اعزام شود. وزیر دفاع روسیه همچنان به جنگ اوکراین اشاره کرده گفت که از سال گذشته به این سو حضور ناتو در اروپای شرقی تا بیش از دو برابر افزایش یافته است. در حالی که امروز چهارشنبه از تصاحب قدرت توسط گروه نظامی در نایجر دو هفته می گذرد، رهبران آن در پی تعیین حکومت جدید هستند. از سوی هم این گروه تقاضاها را برای مذاکرات نیز رد کرده و تلاش دارد تا با ایجاد حکومت تثبیت قدرت را در این کشور غرب آفریقا عملی سازد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گروه نظامی حاکم در نایجر همچنان از پذیرش تیم‌های میانجیگری سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و بلاک منطقه غرب آفریقا نیز که قصد داشتند روز سه شنبه به نایجر سفر کنند خودداری کرده و دلیل آن را اوضاع وخیم امنیتی خوانده اند. ماموریت نجات در بحیره مدیترانه یک هفته بعد از غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران که تعداد تلفات ناشی از آن 41 تن ذکر شده بود جریان دارد. ویدیوهای گروه دکتران بدون مرز مهاجران را به روز دوشنبه نشان می داد که از آبها نجات داده شده اند. وزارت داخلی ایتالیا گفته است که امسال بیش از 93 هزار پناهجو به آن کشور رسیدند که در مقایسه با 44 هزار پناهجو در طول سال گذشته افزایش را نشان می داد. معضله مهاجران غیرقانونی یکی از عمده ترین آزمون های بشری فراراه کشورهای اروپایی محسوب می شود. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو د خبرونو په اوریدو سره زموږ دغه یو ساته خبرونه هم ورورو پایتر سیګي نورې خبرونه هم لرو هیله ده چې په غو خبرونه کې هم زمونږه ملتیا وکړي.
بله دوستای عزیز بیننده و شنونده، در نیم ساعت آینده همکارم شافعی جان سردار با شما خواهد بودن و برنامه روایت امروز یا نه وضعیت به شما تقدیم میکنن تا ای که دوباره در خدمت شما قرار بگیریم. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
نخته پامان.